یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام ستړي مشه زه سفیولا ستانگزایم لپی یو استودیو د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مو خراغلاست وایم. تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری او ریچنند کابل مرستیال والی د یو مقناطیسی ماین په چاودنه کې وژل شو. امریکایی الکترانو یا ټاکنیزو غړیو د جیو بایدن بریا تایید کړه. دا مو د سر کورنۍ او بهرنۍ موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
په کابل کې چاودنې مرجوب لاړولې. جو بایدن په رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وټاکل شو او د شمالي وزیرستان په میر علي کې ولسي خلکو پارلات وهله. د خبرونو تفصیل. د کابل د والی مرستیال نن بمې چاودنې وواشه. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د دې پیش په اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه سنن سهار د کابل ولایت د مرستیال والی محبوب الله محبی د مکران په سیمه کې د مقناطیسی ماین موخه ګرځېدلې. په خواشنۍ سره چې د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. تېره اونۍ د کابل په ختیځ کې او څارنوال چې کار ته روان و وویشتل شو. بلور ته د هدفي وژنو د لړۍ په دوام نن هم یو پولیس په پلازمینه کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه نن سهار شپږ نیمې بجې د کابل د 12مې امنیتي حوزې اړوند د نامعلومو کسانو په ډزو زموږ یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
شغل فرامرز وایي د پیش په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوي. تر اوسه د دې پیش مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په ننګرهار کې نه کسان د نشه یي توکو او وسلو د قاچاق په تور له یوه څخه تر څلورو کلونو بند محکوم شول. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل په پرونۍ محاکمه کې د معذف څارنوال تر څنګ د تورونو مدافع وکیلان او عامو خلکو ګډون کړی و.
نه تنه د نشه یي توکو او وسلو د قاچاقو په قضیو کې له یو څخه تر څلور کالو د تنفیذي بند سزا او همدارس په نغدي سزا محکوم کړل.
قضایي هیئت ویلي چې د تورونو کسانو په اړه دا پریکړه نهایي نه ده او دوی کولی شي د تمیز غوښتنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو انتخاباتي کالجونو د دې هیواد په وروستیو ولسمشي انتخاباتو کې د جو بایدن برای رسمن تایید کړ. وروسته له دې چې د کالیفورنیا ایالت 55 رای دیموکراتانو وګټلې د جو بایدن د الکترال کالج رای سباندې 200 ته ورسېدلې او د هغه شمیره ده چې د ولسمشي انتخاباتو ګټلو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کالجونو 222 رای ګټلې دي. د انتخاباتي کالجونو رای ګیری یو اجرایی ګام دی خو سږ کال له دې کبله ډیر د پام وړ وګرځېد چې ولسمشر ټرمپ په انتخاباتو کې خپله ناکامي ونه منله. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې پولیسکونو اوسیدونکو او فعالانو پرلت پیل کړ. دوی د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال د یوه کس د وژل کېدو په اړه د څېړنې غوښتنه لري. د خیبر پښتونخوا په ملي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته په میرلي چاو کې احتجاج را جوړ کړی دی او هغه چې کوم لاشته یا غم هم راوړی دی. کارجنه مظاهره ده او ډېر لوی مطلب غم او غصه ده په خلکو کې. دا اولانی او اخرانی واقعیا نه ده.
میر کلام وزیر زیاته کړه د امان الله په نوم دغه کس د یکشنبې په ورځ هغه وخت د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو چې پولیسو په یو مشکوک وسلوال پسې تلاشي کوله. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې ډېر زیانونه ګاللي دي. د ایران د حکومت لخوا د یوه ژورنالیست اعدام له کبله پر دې هیواد پرون هم په نړیواله سطحه انتقادونه وشول. حکومت ادعا کوي چې د روح الله زم په نوم د دغه 23 کلن ژورنالیست آنلاین کارونو په 2018 کال کې د حکومت ضد مظاهرو د پارېدلو له انګېزې سره مرسته کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران دغه اقدام غیر عادلانه او وحشیانه وباله. دغه ژورنالیست چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې اوسېده تیر کال عراق ته د سفر پر مهال ونیول شو او بیا ایران ته وسپارل شو چې تېره شنبه د فساد خپرولو په تور په دار وڅړول شو. د هغه اصطلاح ده چې ایران د جاسوسۍ یا هم د ایران د حکومت د نسکورولو د هڅو د قضیو ته کاروي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې منشي میشل باش له ویلي وو چې دغه اعدام ټکان ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون دوشنبه وویل روح العظم د ایران د قوانینو له مخې اعدام شوی دی. او روسي خبر ده چې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پام کې لري نن د بوسنیا هرزګوینیا د درې اړخیزې ادارې له ټولو دریو استازو سره وګوري. نن بوسنیا ته د لاوروف د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. نوموړی به د دغو لیدنو تر څنګ له خپل بوسنیایي سیال بیسرا تورکویچ سره هم وګوري او بیا به په یوه خبري غونډه کې برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د هغې موافقې د کلیجې په مناسبت بوسنیا ته سفر کړی چې د 1995 کال د ډسمبر پر 14 لاسلیک شو او ورسره د دې هېواد 4 کلنۍ جګړې ختم شوې.
کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې نن د کابل یو مهم چارواکی په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې ووژل شو.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي.
امریکایي الکترانو یا ټاکنیزو غړیو جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تایید کړ. په دغه پروګرام کې به کنړ ته هم لاړ شو. هلته له یوې داسې کورنۍ سره تاسو معرفي کوو چې دوه کسان یې وژل شوي دي. څه حال لري؟
ډېر خپېست مونږ واړو. مونږ بیخ پلار کېدلی هم دی. ډېر د پلار مانجن هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپه.
په دویمه نیمایي کې افغان خبریالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې پروګرام لرو.
عبدالقدوس سیمه خبریال ځکه مهم دی چې ټولنې ته خدمت کوي او د مظلومو افغانانو غږ چې کوم دی ټولې نړۍ ته ظاهره کوي.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل د والی مرستیال محبوب الله محیبی نن سهار د یوې چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي محیبی په موټر د څلورو مکرویانو په سیمه کې چاودنه شوې. په دې پیښه کې د هغه سکرتر هم وژل شوی خو دوه ساتونکي ټپیان دي. د نورو ولایتونو په ګډون په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ داسې مال زیاتېږي چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي پلاوي خبرې د جنریټر 15 زنډیدلې او تمدا د افغانستان اسلامي دولت پلاوی نن کابل ته راشي. امید زهیرمال په دې اړه معلومات راټول کړي او همدا اوس له کابل را سره شریکوي. مهرباني.
د کابل د والی مرستیال محبوب الله موهیبی د سیشنوی په سهار نږدې 9:30 د څلورم مکرویانو په سیمه کې د پلن کروزر موټر د شوي چاودنې په پایله کې وژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ښاغلي موهیبی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په چاودنه کې محبوب الله موهیبی او د هغه سکرتر وژل شوي او دوه تنه ساتونکي ټپیان دي.
د دې برید له امله د کابل مرستیال والی او سکرتری شهیدان شوي او دوه تنه ساتونکي ژوبل شوي دي. په وروستیو اونیو کې د امان ګزارانو ځینې هستې مونیولې دي او د مونږ قهرمان امنیتي او کشفي ځواکونه د دې ډلو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوي.
ګانه د منلې خود کورنوي چارو وزارت د کومې دلې لنوم اخیستو پرته د ترهګرو کار بولی. لدی چاودنې نږدې 3 ساعته وړاندې هم د 12 ناحیې په بوتخاک سیمه کې نامعلوم وسوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شو. په کابل کې هر ورځ د ورته پیښ په پایله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د حکومت ملکی کارکونکو او نور فعالان په نخ کې خو تر ډېره یې مسؤلیت څوک نه مني. په ورته وخت کې ولسمشر غنی او د امریکا د کانګرس ریسی سپلوسی د ویډیوي کانفرنس لاله د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویل په دې لیدنه کې د سولې پروسې راتلونکو پړاوونو خوځو حقونو او د اوربن پر بیړنې اړتیا خبري شوې دي. د هدفي وژنو زیاتېدو او ترخوالي د تاوتریخوالي شدت داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې تر یوې شورزو سنډېدلې دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړي د خپل غږ او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل دوی پلاوی نن کابل ته ستنېږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پلاوي د راتک موخه له مسؤولانو سره دوی ته د طالبانو لخوا د سپارل شوي اجنډا په سر سلا مشورې ښیي. خو له دې سره په خوا کې د افغانستان حکومت وړاندیز کړی چې د سولې دویم پړاو خبرې دي په کور دننه وشي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د کابینې په غونډه کې وویل حکومت چمتو دی چې په کور دننه د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره د طالبانو په خوښه سیمه وټاکي.
طالبان ادعا لري چې افغانستان خاورې کې دي، نو ولې افغانستان خاورې کې مذاکرات نکوي؟ هر ځای د افغانستان کې چې دوی وغواړي دولت د افغانستان تیار ده چې دوی سره مذاکرات وکړي. ضرور ده چې ټول ولس وګوري چې دا مذاکرات په څه رقم کېږي، کوم موضوعاتو باندې تمرکز کوي، اولې بیا انشاءالله تعالی پرمختګ چې دلایل باید پوسو.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل لدې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریب ول دي. د ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لوري هوکړه هم پرې کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښایي. لدې وړاندې هم افغان حکومت په کور دننه د سولې خبرو د پرمخ وړلو لپاره وړاندیز کړو، هغه څه چې یوازې د غوښتنې تر بریده پاتې شول. سانګ ویسپ
مننه امید ظهیر ملو لکابل معلومات را کول دا چې التنن پیوا مقناطیسی ماین چاودنه کې د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر وجل شوی او دوه ساعتون کې ټپیان دي. دا په مقناطیسی ماین چاودنه کې تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په کابل کې وجل کیږي. خو ولسمشر غنی او حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید مخته لاړې شي او دا وردی طالبان افغانستان ته راشي او د کوردنه نه دی د سولې دویم پړاو خبرې مخته یوسي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ یو ډول د غم په ټغر ناستې دي. د دوی په خبره چې د پردیو جنگونو له امله ورونه د یو بل وژلو لپاره په سنگرونو کې ناستې او د جګړې هرې خوا کې تنکي ځوانان وژل کیږي او ترې بې سرپرسته کورنۍ پاتې کیږي. دوی په جنگ کې له ښکېلو خواوو د اوربند او جګړې پای ته رسول غواړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په جګړه کې د یو وژل شوي افغان سرتیری او یو طالب کورنیو ته ورغلی او د هغوی په ژوند یې دا راپور جوړ کړی دی.
د دیرش کلنې پلوشې خوا کې څلور کوچني بچی ناستی په باران او یخ هوا کې د ژمي جامې او نور شیان نه لري، نری جامې په تن دي. د کور نغری سوړ او د هر ماشوم زنی لیخنی رچیږي. د پلوشې میړه طالب و، دولس کاله وړاندې له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. نن یې میرمن او بچی له تیګو په جوړ شوي بې دروازو او سوالي کور کې د ژوند شپې ورځې تیروي. وشوی د ژوند ملګری چې ژوند دی وو نو هی چاته د سوال لاس نو غزبلې، خو اوس د هر چا مرستې ته اړه ده.
دوه جنه کوي دی دواړه کاندي بېخي ماشومان نه ته پاتې شوي دي. یو ځای مې ډېر رکوټ دی تللی دی، اوس لرګوبسي لرګي راوړي لکه هغې خرچا ده او خرڅه یې ورکه چې یو مېوه پېځان ته راوړو. اوس مې یو دړې جوار اخیستې دي او هغې باندې سات تېرو.
پیغام الله لس کاله عمر لري او د سایمي دوهم زوی دی. پلاستیکي چپړې په پښو او له یخنۍ ټول وجود لړزېږي. وایي کوچنی و چې پلاری وجل شوی او سمی نه یادیږي، خو د نورو ماشومانو پلرونه چې ګوري نو د پلار ارمان ورته ورشي چې کاش جنگ ترې نه وای اخستی.
ډېر خپېست مونږ واړو مونږ بیخ پلار پیدل هم دی ډېر د پلار ارمان جن یم د هغې پلرونه ژوندي خوشحاله خپای.
په روانه جګړه کې یوازې د وژل شویو وسلوالو طالبانو کورنۍ د ویر او غم په ټغر نه دي ناستې، بلکې د افغان ځواکونو بې سرپرسته او بې کسه کورنۍ هم جنگ کې د قرباني شوو خپلوانو په غم کې هر شیبه اوښکې تویوي. 55 کلنی ریزه ګل په یو زوړ پړونی کې ناروغه ځان انغاړلې او د کور په برنډه کې په یو زوړ کټ کې امسا په لاس ناسته ده. د عبدالجلال په نوم یو 25 کلن زوی د ملي اردو پولیکو کې د جګړې پر مهال وژل شوی. د ریزه ګل په خبره د عبدالجلال د بادله یو کال نو پوره شوی چې جنازه یې کور ته راغله او د تل لپاره د تورو خاورو میلمه شو.
او زمي د 5 کال کېږي شوی دی واده مته وکړو یوه لس میاشتې تېرې کړو فراله لاړه بس است شهید شو نسیم شهید شو په هلمند کې زیم زخمی شو په نجیل کې دماغم لاړ کار نه کوي سبا
د ریزه ګل په خوا کې کوچنی جینۍ ولاړه ده د عبدالجلال لور ده دا سلیمه نومیږي چې د پلار له مرګ وروسته پیدا شوې او اوس ایله څلور کلنه ده دلته د طالب او حکومتي عسکر کورنۍ یو قسم غمونه او دردونه ګالي او ټولې په افغانستان کې د سولې راتګ او جنگ پای ته رسیدو ارمانجن دي ریزه ګل او سایمه وایي
الله دې خیر سوله راولي او الله دې امن راولي الله دې خلاره خلاله کړي زمونږ هم دې الله صوبه کړي
نو مونږ غواړو چې سوله وشي او کمزواني چې مړ نشي مونږ سوله غواړو په دنیا کې
د ریزه ګل او سایمې په څیر په زرګونو ښځې شته چې په جګړه کې د کورنۍ غړي وژل شوي یتیمانې د پلار په ارمان دي او ترې پاتې بې سرپرسته کورنۍ ورپسې شپه او ورځ د غم اوښکې تویوي دغه کورنۍ په داسې حال کې د سولې غوښتنه کوي چې اوس هم په هیواد کې توده جګړه روانه ده او هره ورځ پکې د حکومت پوځیان دولتي مامورین ولسي وګړي خبریالان او وسلوال طالبان وژل کېږي که څه هم په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو خلک یو څه د سولې راتلو ته هیله مند کړي وو خو اوس چې یادې خبرې څومره ځنډنې کېږي په هماغه اندازه خلک له سولې ناهیلي کېږي
مونږ جنگ نه غواړو مونږ صلح غواړو مونږ ویرانۍ نه غواړو مونږ آبادي غواړو مونږ جهل نه غواړو مونږ علم غواړو مونږ توپک نه غواړو مونږ قلم غواړو مونږ غم نه غواړو مونږ خوشحالي غواړو
د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجی صافی اورو
د افغانستان د مالیه وزارت د پکتیا په زرمت او سمکنیو کې د مالیاتو راټولول پیل کړل د مالیه وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د مالیاتو د هایفو مایل په اړه د وروستیو ریپورټونو تر خپرېدو وروسته تایداتي ادارو له لورې په زرمت او سمکنیو ولسوالیو کې په جدي ډول د مالیاتو راټولولو لړۍ پیل شوې ده د نوموړي په خبره تر دې وړاندې داسې ریپورټونه موجود و چې هر کال د پکتیا مستوفیت څخه 133 میلیونه افغانۍ هایفو میل کېږي او د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پکتیا مستوفیت کې د مالیاتو د هایفو میل کېدو د جدي پلټنې امر کړی و د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د لیمو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ننګرهار له بڼونو څخه 600 ټنه لیمو ترلاسه شوي او دا په داسې حال کې ده چې دغه حاصل تیر کال 560 ټنه و نوموړي وویل اوس د ننګرهار په بڼونو کې 4 ډوله لیمو شته چارواکي د سلګونو نورو بڼونو جوړول او د لیمو د روزنې له نویو لارو چارو سره د بڼوالو بل تیا په ننګرهار کې د حاصلاتو د زیاتوالي له اصلي لاملونو یادوي د ننګرهار لیمو د هیواد د ختیځو بازارونو ترڅنګ د هیواد پایتخت او یو شمېر نور ولایتونو ته هم رسیږي بڼوال د لیمو د پلورنې له پلوه ښه عاید ترلاسه کوي خو غوښتنه یې دا ده که چیرې دولت نړیوالو بازارونو ته د دوی د حاصلاتو د صادرولو لپاره زمینه برابره کړي د دوی عایدات به لا زیات شي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله یو یورو 2.9 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 1.5 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 130 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ
ازادي راډیو ته غواګیسته د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن روسل د دې چې د انتخاباتي پلاو له خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټونکو په توګه اعلان شو ویل دیموکراسي بریالی شو ښاغلی بایدن دا څرګندونه داسې مهال کوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي د انتخاباتو نتیجه په خپله ګټه بدله کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې دی تکل صاحب خیر راغلی د ښاغلی بایدن د څرګندونو هدف به هم د جو بایدن د هغه د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه هڅه جواب چې وای انتخابات د ګټلې
مننه د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې چې ملت ته په خطاب کې و دوه ویل چې د امریکا د روح لپاره په جګړه کې دیموکراسي بریالی شو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې دمه د انتخاباتو نتایج نه دي منلي او په وار وار ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوی. نو د ښاغلي بایدن دا څرګندونې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه ښکاري چې د ښاغلي ټرمپ د همدې هڅو ځواب کې څرګندېږي. ښاغلی بایدن چې په دلاویر ایالت کې خپل اصلي ټاټوبي ویلمنګټون ښار څخه وینا کوله وویل موږ د خلکو په توګه رایې ورکړې، یعنې د امریکا ملت د خلکو په توګه رایې ورکړې، په خپلو دولتي بنسټونو زموږ باور پر ځای پاتې شو او زموږ د انتخاباتو امانت خوندي دی. بایدن زیاته کړه اوس هغه وخت رارسېدلی چې څپرکی واړو، یو موټی شو او خپل زخمونه ورغو. بایدن له انتخاباتي مامورینو څخه مننه وکړه چې د کورونا د وبا خطرې پر ځان ومنه خو انتخابات په بریالي ډول ترسره کړل. هغه زیاته کړه چې د ډیموکراسۍ مشال د امریکا په ملت کې کلونه مخکې لګېدلی دی. هغه ویل چې نه د کورونا وبا او نه له قدرت څخه ناوړه استفاده یو هم دا رڼا نشي وچلی.
برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه څه غبرګون ښودلی که څنګه؟
ترامپ خپل ادعاو ته دوام ورکړی او وایي چې انتخابات د ګټلې دي. هغه پر ټویټر په پرله پسې پیغامونو کې د پیغامونو په یوه لړۍ کې بیا هم د پراخو درغلیو یادونه کړې او ویلي دي چې د انتخاباتو د نتایجو تایید به یو لوی جنایت وي. ترامپ همداراز په سپینه ماڼۍ کې له لوی څارنوال ویلیام بار سره تر کتنې وروسته د نوموړي استعفا اعلان کړه. ترامپ د بار استعفا لیک پر ټویټر خپور کړی او ورسره یې لیکلی دی چې له بار سره د غونډه ډیره ښه تیره شوه، خو بیا یې دا یادونه هم کړې چې د نوموړي د کار وروستۍ ورځ به د دسمبر د 10 نیټه وي. البته د یادونې وړ ده چې ترامپ په روانه میاشت کې وروسته له هغه بار ته سخت په غوسه شو چې هغه وویل د عدلیې وزارت په انتخاباتو کې د درغلۍ هیڅ راز معتبر او موثق موارد نه دي موندلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړیله حالات خبر شي.
ورزو پکتیا ته د پکتیا د شپږو ولسوالیو لاره د تیرو میاشتو راهیسې د طالبانو کنټرول کې ده چې پر دې لاره یې دولتي کارکوونکي د تګ راتګ د مخنیوي سربیره د عامو خلکو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره هم خنډونه رامنځته کړي. د پکتیا ولایتي شورا او عام خلک له ځایي چارواکو غواړي چې د دې مهمې لارې په پرانیستو کې د خپلې ژمنې عملي کړي. احسان آریان او نور جزئیات.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې هغه ویډیو ډېره لس په لاس وه چې پکې لیدل کېږي د ډنډي پټن ولسوالۍ اړوند په نری کنډو سیمه کې د افغان ځواکونو د اووم کنډک اړوند یو امبولانس په اولاد ناروغه یوه مېرمن په سیمه کې ځایي روغتون ته انتقالوي. ظاهرا په ویډیو کې ښکاري چې د خوست او د پټن ترمنځ لاره کې د سړک د ډېر خرابوالي او ګڼې ګوڼې له امله امبولانس بند پاتې دی. خو پوښتنه دا ده چې دغه کورنۍ ولې مجبوره شوې چې په یوه داسې لاره چې هره شېبه پکې د ترافیکي پیښې امکان شته په اولاد ناروغه مېرمن د ګردیز پر ځای خوست ته انتقال کړي. د پکتیا اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي وسلوالو طالبانو له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د دې ولایت د ختیځو شپږو ولسوالیو پر هغه لاره کنټرول ټینګ کړی چې اوسیدونکي مرکز ګردیز ته پرې تګ راتګ کوي. خلیل رحمان چې د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په خپله محصل دی، خو د کورنۍ غړی د افغان ځواکونو په لیکو کې دندې لري او له همدې امله دی او د کورنۍ غړی د رخصتۍ پر مهال کور ته نشي راتللی او بیا هم لومړی خوست او بیا د ززوی میدان ولسوالۍ له لارې خپلې سیمې ته راځي.
او کله چې یا کور ته په رخصت باندې راځي او یا د کور نه بهر وزي بېرته ځي، نو دوی هغه په خوست باندې تاویږي، په نری کنډو باندې ځي. نو ستونزې ډېرې زیاتې دي چې یو عاجل مریض سي په خوست را تاووي، هغسې بیا ګردیز ته رسوي چې په نیمه لارې کې به د مرګ سبب ګرځي.
د جانیخیلو، لجامنګل، احمدخیلو، اریوب ځازیو، څمکنیو، ډنډي پټن او د میرزکې ولسوالۍ د یو شمېر کلي اوسیدونکي نه یوازې ده چې ګردیز ته د تګ لپاره لومړی خوست ځي او له هغه ځایه ګردیز ته راځي لاره یې په ستونو اوږدېږي، بلکې پر دې سربیره موټرو ته هم باید زیاته کرایه ورکړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل چې په ځلونو یې د ستونزه له ولایتي او مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو لایغم نه دی خوړل شوی. نوموړی وایي نور له ژمنو ستړې شوې او د عمل غوښتونکي دي.
جناب والی صاحب او د کلو اردو د کمانډان صاحب سره دغه موضوع مونږ شریکه کړې. په لنډو ورځو کې یې د عاجلو اقداماتو د خلاصون ژمنه راکړې. مونږ هیله لرو چې دغه ژمنه دورې پوره او د دغې لویې لارې چې عام ولس ته یې سرخوږی دی په دې لاره باندې د پخوا په څېر عادي تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل چې د غلارې د بشپړ خلاصولو لپاره افغان ځواکونو ګډ عملیات پیل کړي چې تر یو بریده بریالي هم دي.
د پکتیا ولایت د ګډ امنیتي او د فیسبوکونو له لورې د شپږو ولسوالیو د لارې د خلاصولو لپاره ګډ عملیات شروع شوي. تر دې دمه عملیات په بریالیتوب سره مخته روان دي. د یو سر ګروپ په ګډون څلور کسان وسلوال طالبان وژل شوي او دوه شدید زخمیان دي. هڅه روانه ده تر څو د دغې لارې د خلاصون لپاره دایمي حل لار ولټول شي.
خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې او د عامه خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. خو عام خلک وایي دوی ته ستونزمنه ده چې پوشي پر لاره پراته وسلوال طالبان څوک د دولت کارکوونکي او ملاتړي بولي او څوک عام خلک. د پکتیا ځای چارواکي په داسې حال کې د دلارې د پرانیستو خبر ورکوي چې تر دې مخکې هم دوه ځلې د دلارې د پرانیستو لپاره عملیات شوي خو له ماتې سره مخ شوي او د لارې په پرانیستو نه دي بریالي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ دوچی د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری ویلي.
هشت صبح و رسپانی لیکلی پو کردنن طالبانو تا دا بین الافغانی مذاکرات و راندی سنوی خبره نده، بلکه پخوانی ولس مشر حمید کرزی شاخو و کال و راندی دوی تا در دول و راندی سکره و پو سرمقاله که داغلی اوس افغان حکومت یو زلبی حد سپیل کردی چه دا قطر او یا کمبل حواد پر زای بین الافغانی مذاکرات پا افغانستان که وسی د لیکوال پان افغان حکومت په دې هڅه سره درې هدفونه تعقیبوي. یو به د مذاکراتو لګښتونه راکم سي، طالبان به تر مستقیم فشار لاندې راولي، او بل به په بین الافغاني مذاکراتو کې د بهرنیانو لاسونه ورلاند سي. د لیکوال د معلوماتو لمخه په قطر کې طالبانو ل خپل سیاسي دفتر د خپل ځان لپاره لوی ګټه ترلاسه کړه. دوی ل دې لاري ل نړیوالو او د افغانستان د حکومت ل سیاسي مخالفینو سره اړیکې ټینګې کړې. نو طالبان هیڅ کله هم په اوس مهال کې په افغانستان کې مذاکرات ته زړه نه ښه کوي. د سره مقالې په پای کې راغلي طالبان به هغه وخت په افغانستان کې د دفتر پرانستلو او مذاکراتو ته لیوالتیا وښیي چې د افغانستان له حکومت سره سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. ویسا ورسپانې په خطر کې بین الافغاني مذاکراتو د وقفې په څرنګوالي لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي شاوخوا درې میاشتې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو پلاوو د طرز العمل په جوړېدو باندې خبرې وکړې او غوڅ توافق ته ونه رسېدل. خود امریکایانو د مداخلې له کبله ډېر ژر دواړه لورو په توافق هوکړه وکړه. ویسالی کې په مذاکراتو کې د کریسمس پر رسیدلو د مداس محل اعلان شو چې په افغانستان کې هر ورځ بمباری، د ماینونو چاودنې، د مرمیو باران او هدفي وژنې د لسګونو افغانانو ژوند اخلي. څو ورځې وړاندې په قطر کې مذاکراتي ډلو اعلان وکړ چې دوی یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي او د غور لپاره یو څو ورځو لپاره په خبرو کې وقفه اعلانوي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د یوې بشپړې طرحې په جوړېدو ټینګار کوي. په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د خبریالانو او څرندوالانو په ګډون په دولتي کارکوونکو بریدونه زیات شوي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي.